سلامونه وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبان د حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکول د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعالوړو زده کړو، کانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومی یا جدی میاشتی تنخواهی هم ندی اخیستی. د اروپای ټولنی به چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې ویندي انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولی شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرۍ میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلې او په تیرو څو باندې د رینی مکلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې اکړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات، کندهار، د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوه ماشینډن له فراه ولایت سره نخلبي، درېمې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمې تر لشکرګا او پنځمې هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملی چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپلې باد د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. ګوانډو هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
دا غوانان ډېر سخت عذابې پیور کاټي او سیسی کاټي بالکل تنگول رغیس کورونو ما چاپی رشي.
ایران کې مت افغان ماشومان له حال خبرو او هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هلې پیدا کړې.
دا تخمونه شو د کی او دلته شکرنه د جوبام دون نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې مشکرو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15مې راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستنه کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه یې ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانانو ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونه ما چاپېره چې او زنانم ویلي او سړیانم ویلي غون د مخې روان کړی دی، نه کار ته ګور نه به کار ته ګور. یو
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,250 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په 2 پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکیان هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلاز دوستان
په جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چې په ویزی راغلی و هغوی هم نشي کولی چې آزادانه تګ راتګ وکړي. ډیرو یې له کمپونو موږ ته ټلیفون کړی، ورسره یې تماس نیولی چې موږ وکولی شو ورسره مرسته وکړو. خو له بده مرغه زموږ هم په وس کې څه نشته چې د هغوی لپاره یو څه وکړو. په خواشنۍ سره داسې یو وضعیت دی، آن هغه کسان چې قانوني په ویزې سره راځي هغوی هم ډیپورټ کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بده ورځ راوستې. افغانان چې نیسې او کمپونو کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د تهراني وو قضایي چارواکي په دې ولایت کې د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د دیوات له جدي ټولنیزو ستونزو بللې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي، نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 23% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دته بچګه کوم کار میکنه ده؟
زما د وزمن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپل مایوب یم، کار نشم کولای. هغوی هم له سلګونو ستوندو سره مخ دي، پولیس نیسی زوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي و، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل:
بچم دا یک مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل پننوي کې کار کوم. ډیر هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,30,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا په ماشیني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدو شمیر د 2023 کال د جولای په میاشت کې حساب شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او هغوی چې افغانستان ستنې شوي وایي چې له سخت اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. نور حال د دې سپوږمې په راپور کې
و لباس ګرد تر مولا و در دفتر از خانه بر اومده فرار کرد. با مدت 4 ساعت ما با دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څوره زمخ هیڅ موږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته اوار راکړل شو چې موږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. آی او ایم زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,30,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و، چې څه باندې 1,30,000 کسان و. آی او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه، او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور لمخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوی دی. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې لامل سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ستل غندلي او خبرداری ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول نیولو، کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بیروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غوایي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو، نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبې سونور یرغمل آزاد کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونه بندیان خوشي کړي. حماس پرون د هغو یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوی نن یې په غزه کې خوشي کوي. نور حال پر راپور کې
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ یې خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربند په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اوربند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یوه اسرائیلی چارواکي چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی، تایید کړی چې حماس د درې خوشي کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلی چې ټول نارینه او د 40 او 55 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشي کولو 5م پړاو وي چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19مه د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د آزادېدو په بدل کې نن شنبې له خپلو زندانونو 103 فلسطیني بندیان خوشي کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي، 45 د اوږده قید بندیان ښودل شوي او 111 تنه د غزې هغه اوسېدونکي دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 8مې له برید وروسته د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس دیارلس اسرائیلي او پنځه ټایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي غزه ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤوله ده د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارۍ غزې ته ننوتې او له کله چې اوربند نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربند په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هره ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسیدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې. د هلمند ولایت د کرنې او پولکونې او مالداري ریاست د غنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متره مربع ځمکې کې کرلې دي چې د تخم تولید د لاستنی ورټانی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاء الله ډیر ژر چې وخت پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګر ته په واک کې ورته ورکړي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شهر اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅه د کال د پر حستوی تخمونه تولید او ور سره د تل د شپارستنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په باندې همکار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د مهمې څېړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو لکه هغه خلک یاندې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بیخي ښه دی، بیخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دنې نه کېده نور خو نوم خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
ازادي رادیو د طالبان حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد شوی خوای چې ډېرې د غصات په تیر کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت پنځمې پورس نه وخت ویل چې لمړني معلومات خي چې د اسناد خیل انفرادي کمپیوټرونه چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه لرل په ویشلې توګه افشا شوی وي. یوې نامعلومي هکرې ډلې په یوې بې ساري اقدام کې د طالبان د حکومت ادارې د سایبري بریت لاندې راوستي او د یو شو وزارتونو خپلواکو ریاستونو اسناد یې له طالب ملکس په نوم یو ویب سټ کې خبر کړی. خلکو د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په دې برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
ما دیره ده موارد پت پتی شوی او قربانیان و ده طلبان و او ده طولن ده قصابت لویری چوبتی اخواره کرده. خوزموک تجربه داده چه ده طلبان و پا زندانونو که هیچ دول مسئولیت نشته. ده جبری طرفونو ده ترلسه کولو لپاره لسخت و فیزیکی شکنجو کاره هستل کیگی او واقعا ده دوی زندانون درنون کیدی.
نشدناک است.
ای خودش نمایانگری است که طالب
دغه یی چې طالبان د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي دې مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو ښځو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د
بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویبسایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو سپو 19-25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه. د طالبانو د حکومت وایي چې بلا مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، حج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سره سوداګري او صنعت، د فعال لوړو زده کړو، قانونو او پیټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. ښاغلی مجاهد همدارنګه ویلي چې د نور وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به پر کونکو سلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې اند مرغومي یا جدي میاشتې تنخواه یې نه دی اخیستي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي وایي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبان سره له تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشري ویاندې انیتا هیپر له یورونی سره په تازه مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولای شي چې افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړو د کیفیت پرخوالي او په ورته ځانګړې توګه د نجونو د لا زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام مننه مني د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکونو ولایت کې تر سره کړی دي.
تقریبا تر لزره جوړي اوښتي دي په دیارلسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپش قوم او وکوم اته قوم د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان اله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښته کوي مرأت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ ملکي هم وکړو. ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولای. په ودونو کې ډیر لګښت، والوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دته اړ کړی دي چې کوشش د شوې انجنۍ پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاک له د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پی ټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینه ما ټوله هر وار چې دی د څوند ډلهیز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه بهر کړی دی، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې او خسارت یې ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دی کی، خپل پر ژوند دی کی، بیا ګډ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دی چې ورسره تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان دی توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسنه لري، واده نشي کولای، نو دا خوم یو جنجال دسی دی چې دې ته یو مرمنه په کور ناشته دا وغال ته داغي باندې عمر تیریږي. په دې نو په دغه حالت کې دا یو مثبت ته کې دی چې دوی واده وکي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مرمنې ژوند د ماخو او د عمر خوب یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې، د نور بندیان څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه؟ ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جریمه راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم. ول بلې و، اته نه ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادې مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمې یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټر سایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سول ځوانانو کې هر نو جرم او جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد او زدبازي دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښینو یو طرح هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډلیز و دره منځ او دغه ټولې چارې مخکې یوسي، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او دا زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا دا سم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د انجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تون چلند شوی وي؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یوه روپۍ زما د لور د ولور ده، درته لس لکه کمی لور نه در کوم. نو ما ته ویل چې تکه دونه نری، خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور درکې او زه هم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه وشه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومی بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نوم رمزه کا اغه خرڅ کی یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان وو مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی وو ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې به زه وسه لور بی دیجو په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه دا ساشان ته ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښته نزما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو مېش مخکې موږ دلې زواده درلودې سبا واده دی د ناوي کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتونه په نامه باندې چاپ سوي دی خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دولس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکې راڅخه بوسه اغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالی د اغه ځاڅخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځاڅخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دې شلکه یا چلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلی یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مساریپ په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مساریپ د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستانو پریښودل ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له سر یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیټ په ډلېز ډول کړی چې تاسو زمينه برابروي
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتې دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لېز ودونه موږ هر د لېز وده د شپږ قومو وکومه اته قومه د بيوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو د لېز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه د لېز ودونه کو چې هغه په دنملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز وده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د دلیز وده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لږ افغانی پوخ ماش ولد ا دی اکل باید شپش کاله په نامزادی کی تیر کړی وي دوه هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لاس کاله دولس کاله په کوزده کی تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی نورځین مشتوی چې موږ په دلې زواده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ تل تور تور زو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وک څوار لس پنځل سکال دی یا ډیر لس دوول سکال دی یا لس سکال دی جزا ور کړی د رحم وک چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وک نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل پیسه د زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس سکال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوستو څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چالو دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایطو باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ واده تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او که نجونې مراجعه تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله پلار به و د کلي مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپږ ساتلس لکه یا شل لکه کیږي زه ورته بخښمه که تاسو موږ ته لیز واده کې ونیسئ وکیل د ګزار یا د ځان سره راوستلی وي پلار یې د ځان سره راوستلی وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فورمه تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو
دا کوم څه چې تاسو برابروئ مثلا کیکس مثلا هر څه چې دي کالي سوله زمون ناوې ته ګلان چې غاړه کې اچي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړئ چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي دا لګښت تاسو له کومه کوئ مثلا د یو نفر دوو نفر لسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت ډله ییز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه خالي نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورمه تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نوی زوم ته 15 کلمه شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راوي چې ار نوی زوم ته 2-3 عطر ورکو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نوی زوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د نوی د مکسیکا میز څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د نویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه مرته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای که وسته راسو آیا وسم د سې څوک ستې تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خو به پورې د کالو پرنځل تر ماشین پورې تر خیاطۍ تر ماشین پورې تر کالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قرآن عظیم شان و تر جای نماز دا مکمل موږ نوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ ترتیب او تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي مثلا براتې دي دام یو رواج دی روژاتې دي دام یو رواج دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوی کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نوی عزوم زوم و نوی ته کالي دغه کې یو د بل کورته دوستان سره بول دی شالاندخته دی سلام کنه دی جمعراتی دی داسی بشمار رواجونه دی چی مساریب دا واده چخه لش کم وی یو دیر عادی واده چی یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تا دو لس لکه اوغانی دا اغا کم اندازه ده زینو ولایتو که بیا دوم را دردون که یالاتی چی دری چلور اولادونه یکی دا سوی پر اغا سر بیره مندی خوریواج دی پاتسوی دی پر اغا سر بیره مندی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چی خپل پر زوم بندی شو اغا زینو واری دوم را بعد دری واجونه دی چی دا اغا ولوار زینی اخی دا زوم چخه ولوار اخلی بیا دا شان پا دا اغا کور که ورکی چی پنزوز کال وروس تا یلا هم دا اینه استفاده که
دیره مانه نسیلاب سه محترم پا دیلا چه دیتاسو دا اغا زحمت دا خواریچ په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړئ او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یوه نړۍ مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولی پر هغه ستونزو باندې غږیږي
درن دوستان دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
چه ازر گیسی نور لماس سبر سید شوان ملګری نور نیاما نور دی نوز لکی آشنا از ما سر سابر راست دیو بل سروان دکونن شیو بل بپجوند نهی رو لکه چی نن داسی بیا هم سر گران دیو بل گران نیب نهی رو خوشحالی ناراضی سدا سستر زندگی تیرو ہے دکھلو رکھ جانا لراسا ترسو بغم پر خور زندگی تیرو یار کستا بے نلی دو مر سوما سیویا بسو ہر مان کھڑیا چھ جنازے تمی ہم لسے راکھ لئی راپ سیویا بڑے رخم گان کھڑیا
ساعت 7